مشال رادیو دا محل په پیښور کې د غرمې 12 او په کابل کې 12 نیم بجې دی. په دې خبري سات کې زپام ساحل او احمد شاه اعظمي درته راغلاست وایو. په فراونه کې په راولپنډي کې برید د پاکستان وزیر اعظم کوټه ته سفر، د خیبر پښتونخوا ښوونځیو امنیت، په پښتونخوا کې کلتوري هلې ځلې، د حمزه بابا یوویشتم تلین او د اوکراین او افغانستان په اړه د رپورټونو ترڅنګ د کرکټ نړیوال جام اتلولیو حال هم درکو. خو لومړی خبرونه ویاند احمد شاه اعظمي.
لمړی د مهم خبرونو سرټکی، د پاکستان پر الپنډی شهر کې د شیګانو پرې ممباړي په برید کې درې تنه وژل شوي او اووه نور ژوبل شوي. د پاکستان وزیر اعظم پر ټولو سوبو ټینګار کړی چې د ترهګرۍ پر ضد جوړ شوې قومي کړنلاره په جدي توګه عملي کړي، او د امریکا ولسمشر ویلي چې د امریکا جګړه له اسلام سره نه بلکې له هغو خلکو سره ده چې مذهب یې مروړلی. اوس بشپړ خبرونه. د پاکستان پر الپنډي شهر کې د شیګانو پرې ممباړي په برید کې درې کسان وژل شوي او اووه نور ټپیان شوي دي. چارواکي وایي برید کوونکي پرون مازیګر پر کوري روډ قصر سکینه ممباړي ډزې وکړې او بیا یې په لاسي بم سره برید وکړې چې په نتیجه کې یې دی خپل هم وژل شو. چارواکي زیاتوي چې ځانمرګي بریدګر واسکټ هم اغوستی وو او هڅه یې کول چې ممباړي ته داخل شي. له تاریخ طالبان پاکستان څخه بیلې شوي ډلې جندالله د دې پیښې مسؤلیت منلی او ویلي دي چې دوی په شمالي وزیرستان کې د روانو پوځي عملیاتو د انتقام اخیستلو لپاره دا برید کړی دي. تر دې وړاندې د روان میاشتې په پیل کې په پېښور کې پر ممباړي د حملې په ترڅ کې شل کسان ووژل شول، او د جنوري پر 13 نیټه بیا د سند په شکارپور کې پر ممباړي په برید کې 16 کسان ووژل شول. پاکستاني طالبانو د دې حملو مسؤلیت په غاړه اخیستی وو. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف پر ټولو سوبو ټینګار کړی چې د ترهګرۍ پر ضد جوړ شوې قومي کړنلاره په جدي توګه عملي کړي. نوموړي دا خبرې پرون په کوټه کې د صوبې د ایپیک سیاستري کمیټې د غونډې د مشري کول پر وخت وکړي. وزیر اعظم د بلوچستان پر حکومت هم غږ وکړ چې که په دې لړ کې ورته هر څومره مرسته د مرکزي حکومت یا پوز له خوا په کار وي ور بکړل شي.
فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے امی کی طرف سے
دا پاکستان دا مرکزی حکومت یا پوز لخوا چې تاسو ته څه ډول مرسته پکار وی هغه به در سره وسی تر څو تاسو دا قومي کړنلار په صحیح توګه عملی کړی او قام د دې کړنلارې بشپړه پایله ووینی. یوازې د دې صوبې ولس نه بلکې ټول قام د ترهګرۍ پر ضد قومي کړنلارې نتیجو ته سترګې نیولې دي چې د ټولو په سلا مشوره جوړ شوی دی. نواز شریف زیاته کړه چې که څه هم د قومي کړنلارې ټول نکات عملي کول اسانه نه دي او ځینې مشکل دي، خو باید ټول عملي کړل سي. په دې غونډه کې د پاکستان د ځینو وفاقي وزیرانو او صوبایي گورنر او وزیر اعلی ترڅنګ د پوز او استخباراتي ادارو مشرانو هم ګډون کړی وو. د افغانستان ولسمشر په کابل کې مشورتي غونډې پیل کړې څو په هیواد کې د سولې د ټینګېدو لپاره د ولس نظر واخلي. ولسمشر اشرف غني ویل دي چې دی نه غواړي چې خبرې له خلکو پټې ترسره شي او د همدې لپاره سلام مشورو ته مخه کړې ده. د دې غونډې په ترڅ کې تېره ورځ په ارکی ولسمشر غني له پخواني ولسمشر حامد کرزي، یو شمېر جهادي مشرانو او د ملي شورا له استازو سره وکتل. تمه ده چې په دې لړ کې ولسمشر غني د مدني ټولنو او ګوندونو له استازو سره هم خبرې وکړي. د افغانستان د هلمند ولایت په سنگین ولسوالۍ کې قومي مشرانو او سیمهیزو چارواکو د افغان ځواکونو د عملیات په اړه تیر ورځ غونډه وکړه. په دې ولسوالۍ کې له 15 ورځو راهیسې عملیات روان دي. د سنگین ولسوالۍ د ټولنیز شورا رئیس حاجي میراجان مشال رادیو ته وویل چې په شورا کې ټولو ګډونوالو د افغان ملي اردو د عملیاتو ملاتړ اعلان کړ. د هلمند امنیت کمانډانۍ د رسنیو مسؤل سمونیار فرید احمد عبید په جواب خبري اژانس ته ویلي دي چې په دې عملیاتو کې د دولت څلیرشت وسلوال مخالفان وژل شوي دي. د طالبانو ویان به ادا کړی دي چې په سنگین کې د ماین په چاودنه کې شپږ عسکر وژل دي. خبرونه له مشال اډیوس خوري. د امریکا ولسمشر باراک اوباما ویلي چې د امریکا جګړه له اسلام سره نه بلکې له خلکو سره ده چې مذهب یې مروړلی دی. پرون په سپینه ماڼۍ کې له تشدد څخه ډکې سخت دریځې د مخنیوي په اړه جوړ شوي سرمشري سره د وینا پر مهال اوباما وویل
We are not at war with Islam.
موږ له اسلام سره په جنگ نه یو، بلکې له هغو کسانو سره مو جنگ دی چې اسلام یې بدل کړی دی. موږ باید ترهګرو ته د مذهب مشروعیت ورنکړو چې دوی یې غوښتنه کوي. د اسلامي دولت وسلوالې ډلې مشران مذهبي مشران نه بلکې ترهګر دي. اوباما زیاته کړې چې هیڅ مذهب د ترهګري زموار نه دی بلکې خلک د تشدد او ترهګري زموار وي. نوموړي په خپل ټوله وینا کې اسلامي دولت له اسلام بیل بیان کړ. امریکایي ولسمشر اسلامي دولت د ټول نړۍ لپاره یو ګواښ وباله او زیاته کړې چې دا سخت دریځه ډله او همدا ډول القاعده د مشروعیت لپاره ناهیلي کوونکي دي. نوموړي زیاته کړې چې پر بیګنا کسانو تشدد د اسلام او مسلمانانو دفاع نه کوي بلکې اسلام او مسلمانانو ته زیان رسوي. اوکران پر اروپایی سوله ساتونکو ژغ کړی چې د هیواد په ختیځ کې د اور بند رامنځته کړي. دا غوښتنه ورسره تر هغه سوي چې روس پلو یاغیان اور بند لپام وغورځوي او د بالتسیف یې ونیوي، چې په نتیجه کې شاوخوا 2500 حکومتي ځواکونه له دغه مهم ښارګوټ څخه وتل. د بالتسیف د بیلتون غوښتونکو تر ولکې لاندې دونیسک او لوګانسک ښارونه د ریلوې له لارې وصل کوي. د اوکران د ملي امنیت او دفاع شورا بیا پرون یو پریکړه لیک منظور کړ چې په نتیجه کې د ملګرو ملتونو په خواشه سوله ساتونکو ته په هیواد کې د اوربند څارلو بلنه ورکول شوې ده. د ایران کابان شورا پریکړه وکړه چې د دغه هیواد پارلماني انتخابات به نږدې یو کال وروسته وسی. د ایران د دغه ځواکمن شورا ویان نجات الله ابراهیمیان تیر ورځ ویل چې د 2014 کال په فبروري کې به په یو ورځ هم پارلماني انتخابات ترسره شي او هم به دغه د پوینه د کارپوهانو شورا ته اساس انتخاب شي. د ایران د کارپوهانو شورا شپږتیا غړي لري چې ټول امامان وي او دوی بیا د ایران ستر مذهبي مشر چاکي د هغه کارونه څاري او کچرته د دوی په باور د هغه کارونه سم نه وي نو لکارې هم لري کوي. او په پاکی کرکټ، نن د کرکټ نړیوال کپ په شپږمه ورځ د زیمبابوې لوبډلې متحده عرب امارات ته په څلور وکټونو ماتې ورکړه. متحده عرب امارات لومړی بیټنګ وکړ او په ټاکل سو 50 اوورونو کې د اوو لوبغاړو پور کولو 215 اتیا منډې جوړ کړې. په ځواب کې زیمبابوې په 48 اوورونو کې د شپږ لوبغاړو پور کولو ټاکل سوی هدف ترلاسه کړ او لوبه یې وګټل. پرون بیا افغانستان خپل لومړی لوبه د بنګلادیش لوبډلې په وړاندې په 115 منډو سره وبایلل. دا تر دې مهاله د مشال رادیو خبرونه. اوس تاسو پام د موسم د حال او د کرنسی د نرخونو پر لور راګرځوم چې سراج زهیر وړاندې کوي.
نن د زیارت پر ورځ د پیښور کرنسی بازار نه اغستل شوی د کرنسی نرخونه، یو امریکایي ډالر په 1.60 روپۍ اغستل کیږي او په 1.50 روپۍ خصول کیږي. یو یورو په 1.45 روپۍ او په 1.45 روپۍ یو پاؤنډ په 1.55 روپۍ او په 1.55 روپۍ د متحده عرب امارات درهم په 0.60 روپۍ او په 0.50 روپۍ د سعودي عرب ریال په 0.90 روپۍ او په 0.45 روپۍ او یو افغانی په 1.85 روپۍ اغسل کیږي او په 1.10 روپۍ خرڅول کیږي. اوس د موسم صورتحال، د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د جمعې په ورځ په پیښور کې وریځې خورې وي او د باران امکان دی. دغه رنګ به په بنو او کوټه کې هم په یو نیم ځای کې وریځې خورې وي او د لږ ډیر باران امکان دی. د دې سربیره به په پیښور کې کم نه کم درجه حرارت 12 او زیات نه زیات 22، بنو کې 10 او 3، او کوټه کې به درجه حرارت کم نه کم 4 او زیات نه زیات 22 ډیګري سینټی ګریډ وي.
خبرونه او د موسم او د کرنسی او حال ملو مشال راډیو واوري د تاسې زبوغک په منځنۍ چپا شپږ سوه یو ویشت کیلو هرتز اوري. پراول پنډی کې د اهل تشیع پر امام بارګا برید درې کسان وژل شوي. شیعه تنظیمونو د برید غندنه کړې او ټولې وسلوالې ډلې یې پړې ګرځولې دي.
قاتل جو ہے وہ طالبان قاتل ہے.
د پاکستان وزیر اعظم کوټې ته د سفر پر مهال پر ټولو صوبو د قومي اکشن پلان عملي کولو غږ کړی دی. د خیبر پختونخوا تعلیم وزیر وایي د ټولې صوبې امنیت لپاره یې ګامونه اخیستي، خو په دې لړ کې نورو پیسو ته هم اړتیا لري. د پښتو ژبې نومیالي شاعر حمزه خان شینواري د 27 تلین په مناسبت د هغه پر فن او شخصیت خبرې کوو.
هغه چې په خپله شاعرۍ کې کم پیغام ورکړی، کم تعلیم ورکړی دی، نو هغه په رڼا باندې به دا ولس د مستقبل لاره جوړوي.
د افغانستان، اوکراین او کرکټ په اړه هم رپورټونه لرو. له مشال راډیو سره اوسئ. لومړی موضوع ته ورځو. د پاکستان پر اول پینډه کې د اهل تشیو پر یوې امام بارګاه ځانمرګ برید شوی چې په نتیجه کې د چارواکو په وینا درې کسان وژل شوي او و ژوبل شوي دي. د پروان کال کې په پاکستان کې پر اهل تشیو څلورم او روانه اونۍ کې دویم برید دی چې شوی دی. د برید پړه د جوندالله په نامه وسلوالې ډلې منلی دی. تفصیل رابعه اکرم خان راکوي.
تیرش په پنجاب صوبې ښار راولپنډي کې په کوری روډ په یو امام باړه کسر سکینه حمله کې درې کسان وژل شوي او اوو ژوبل شوي دي. د پولیسو مطابق په امام باړه کسر سکینه کې د ماښام د مونځ په وخت یو ځانمرګي بریدګر د ننوتو کوشش کولو او په ګیډ موجود د رساکارانو د مزاحمت له وجې بیا یې ډزې شروع کړې چې پکې په موقع موجود دوه کسان ووژل شو. د عیني شاهدینو په وینا چې د ډزو په آواز امام باړه کې موجود خلکو مرکزي ګیټ بند کړو، د څه نه پس چې حمله کوونکي د دستي بم استعمال وکړو او خپل هم دغه د سیبم له وجې په نښه شو. د پولیسو په وینا چې حمله کوونکي خودکش واسکټ هم اچولی وو او داغه مړی قابل شناخت دی. د سچې تحقیقات روان دي. په امام باړه برید کې وژل شوی او د ژوبل شوو کسانو په اړه د پیمس هسپتال ویاندې ډاکټر عائشه مطبوعاتو سره په خبرو کې وویل
سید سخاوت حسین
دا وای سید سخاوت حسین چې 15 کلن دی نو داغه مرګ په اپریشن تھیټر کې وشو. اوس ټول مرګونه درې دي او چې کوم ژوبل شوي راغلي دي نو هغې کې د یو حالت تشویشناک دی او د نورو علاج روان دی. بل خو د راپورونو په وینا چې د 14 ذمېواري ناقانونه ګرځول شوي تحریک طالبان پاکستان نه بېلې شوې ډلې چندالله قبوله کړې ده. د دې ترڅنګ مجلس وحدت المسلمین، شیا علما کونسل او تحفظ ازاداري کونسل د 14 مسمت کړی دی او نن یې د سوګ اعلان هم کړی دی. د مجلس وحدت المسلمین یو رهنما علامه اصغر عسکری مطبوعاتو سره په خبرو کې وویل چې حکومت دې په فوري توګه د دې پیښې ککړ کسان ونیسي. دی وایي
قاتل جو ہے وہ طالبان قاتل ہیں.
قاتلان چې کوم دین او هغه طالبان، القاعده او لشکری جنگوی دي، خو غټ مجرمان هغه دي کوم چې د دوی سہولت کار دي. دوی په اصل کې زمنګ قاتلان دي. د حکومت ذمہواری ده چې دوی په فوري توګه ونیول شي. زه د فوز مشر جنرال راحیل شریف ته خواست کوم چې اپریشن ضرب عزب دایره کار دي د ملک نورو برخو پورې وغځول شي.
د ذکر ده په دې ورسلو کې د پیښور، حیات آباد، ضلع شکارپور او راولپنډي کې هم په امام باړو حمله شوې دي چې پکې یو شمېر وژل شوي او ژوبل شوي دي.
لارا بیا اکرم خان مو رپورٹ اورته. د پاکستان وزیر اعظم میاں نواز شریف پر ټولو صوبو ټینګار کړی چې د ترهګرۍ پر ضد د قومي کړنلار په جدي توګه عملي کړي. میاں نواز شریف دا خبره په کوټه کې د صوبې د اپیکس سیاسي کمیټې د غونډې مشر کولو پر مهال کړي. په دې غونډه کې د پاکستان سیاسي او پوځي مشرتابه ګډون هم کړی دی. نور حال له کوټې د مشال راډیو خبریال خدای نور ناصر راکوي.
د پاکستان وزیر اعظم میاں نواز شریف د چهارشنبه په غرمه په دوه ورځنۍ سرکاري دوره کوټې ته راورسید او همدلته یې د صوبې د اپیکس یا سترې کمیټې د غونډې مشري وکړه. نواز شریف په دې غونډه کې د هیواد په ټولو صوبو زور ورکړ چې د قومي اکشن پلان د عملي کولو لپاره د هر صوبه جدي ګامونه پورته کړي او همداسې یې د بلوچستان پر حکومت هم غږ وکړ چې که په دې لړ کې ورته هر څومره مرسته د مرکزي حکومت یا پوځ لخوا په کار وي ور به کړل شي. مرکزی حکومت یا پوز لخوا چې څومره هم تاسو ته مرسته پکار وي در به کړو ترڅو تاسو په دې قومي کړنلار باندې په جدي توګه عمل وکړي او قام د دې کړنلارې بشپړ پایلې وګوري. میاں نواز شریف وویل دا وخت د ټول قام سترګې د همدې قومي کړنلارې نتیجو ته دي چې څه ډول موږ له ترهګرۍ څخه قام ژغورلی سو. د پاکستاني وزیر اعظم په وینا د ترهګرۍ پر ضد همدا قومي کړنلاره یوازې د حکومت یا د ګوند لخوا نه ده جوړه سوې، بلکې د په خبره د پاکستان ټولو سیاسي ګوندونو او پوځي مشرتابه په ګډه جوړه کړي ترڅو په پاکستان کې د ترهګرۍ پیښو ته د پای ټکی کېږدي. میاں نواز شریف د اپیکس کمیټې په دې غونډه کې زیاته کړه
دا
ډیره د خوشحالۍ خبره ده چې نن د بلوچستان صوبایي حکومت، د پاکستان مرکزي حکومت او د پاکستان ځواکونه ټول په یوه ځای او په یوه میز ناست دي او د یو بل هڅې ستایو او د صوبې بشپړه مرسته کوه چې په دې مرستو کې مرکزي حکومت او پوځ دواړه خپل رول لوبوي. د پاکستان وزیر اعظم میاں نواز شریف په کوټه کې د بلوچستان د سترې کمیټې په دې غونډه کې وویل پر قومي کړنلاره د عمل پترس کې ځینې صوبې مخته دي او ځینې شاته، چې د په خبره باید ټولې صوبې له یوې بلې سره مقابله وکړي او د دې په عملي کولو کې له یو بل څخه مخته سي. په کوټه کې د بلوچستان اپیکس کمیټې په دې غونډه کې د بلوچستان گورنر محمد خان اڅکزي، د صوبې وزیر اعلی ډاکټر عبدالملک بلوچ، د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف، چیف آف آرمی سٹاف جنرال راحیل شریف، د آئی ایس آئی مشر جنرال رضوان اختر او د سوهیلی کمانډ کمانډر جنرال ناصر خان جنجوا په شمول یو شمیر نورو لوړپوړو چارواکو ګډون درلود. خدای نور ناصر، مشال رادیو، کوټه.
دا مشال رادیو ده.
اوردونکو د تیر کال د دسمبر پر 14مه د پیښور پر آرمی پبلک سکول تر وسلوال برید وروسته د پښتونخوا حکومت په صوبه کې د سکولونو او تعلیمي ادارو د امنیت او ساتنې لپاره ګامونه پورته کړي او تر اوسه د سکولونو پر دیوالونو جوړولو او اغزنو تارونو لګولو باندې شاوخوا 3.5 ارب روپۍ لګولې دي. په دې لړ کې به صوبایي حکومت د پښتونخوا اعلی وزیر څخه نورې پیسې هم وغواړي. دا خبره د خیبر پښتونخوا د تعلیم صوبایي وزیر محمد عاطف له مشال راډیو سره د خبرو پر مهال کړی ده. تفصیل د خالد خان پر رپورټ کې.
دا خیبر پختونخوا د تعلیم وزیر محمد عاطف خان په وینا په ټوله صوبه کې د سکولونو نوي دیوالونه جوړولو، زاړه دیوالونه اوچتولو او په هغه د ازغن تارونو لګولو لپاره د تعلیم محکمې ته شپږ ارب روپۍ پکار دي. چینه مې پکې دوی د نور محکمو او مدونو نه پوره کړی دي او پاتې پیسو لپاره د پختونخوا وزیر اعلی ته خاص کړی دي. مشال ریډیو سره یو ځانګړی مرکه کې د پختونخوا د تعلیم وزیر محمد عاطف خان اویل چې پښ پاړسم دسمبر آرمی پبلک سکول پیښور باندې دا وسلوال برید وروسته دوی پټوله صوبه کې د سکولونو او تعلیمي ادارو سکیورټي او سارنه د مخکې نه زیاته کړې ده. خو د بدقسمتۍ نه د دغه کار لپاره د تعلیم محکمې سره د مخکنه پنګا یا پیسې نوې
صبح کې 4500 سکول د سي جاري باندې ول نشته. مونږ چې کوم یو نیم ارب روپې یو لګلې اس کنډیشنل ګرانټ هغه مونږ سکول ترانزیکشن ورکړو چې لومبه دي کې د سکیورټي چې کوم کنسرن دي هغه ول ټیکې دغه نه پاسو بیا نور ورکو. دوه نیم ارب روپې زموږ فرنیچر د لپاره بجټو هغه کې اوس مونږ صرف د 50 کروڑ روپې فرنیچر اخلو او 2 ارب روپې دغه نه مونږ سکیورټي ریلیټډ باونډري والز ریزینګ او باونډري والز دي چې کوم ځشته
محمد عاطف زیاته کړه چې د سکولونو د سکیورټي لپاره د دوی محکمې د پښتونخوا وزیر اعلی نه د زیاتی پنګې وختنه کړې ده چې ډېر زر به ورته میلو شي
او یو ارب روپۍ مو کې دي چې نور هم چیف منسټر ته ریکوست کوو چې موږ لمزه کې سکیورټي مین کنسرن دي. موږ دا وایو چې سکیورټي لپاره اول ترجیح دغه کو دغه نه پسو بیان وکړو.
دا پښتونخوا د تعلیم وزیر اویل چې د روان مالیکال بودیجه کې دوی د سکولونو لپاره دا فرنیچر اخیستلو لپاره پنګه اخودلې و خو اوس د دوی ترجیح سرکاري سکولونو ته سکیورټي او تحفظ ورکول دي. د اویل چې ټول سکولونو ته مکمل تحفظ او سکیورټي ورکول ممکن نه دي خو هغه خوشبین دي چې د صوبې ټول تعلیمي ادارې د مخکې په نسبت د سکیورټي حواله سره ښه شوي دي.
سکیورټي خو زه صفه خبر دا کومه چې ډیر زر سکولونه تقریبا سرکاري د دین علاوه پرایویټ نور دي ټیکنیکل انسټیټیوشن دي ډیر زیات دي. نو ټوټل خو ډیر زیات ده. مطلب هغه سکیورټي کته اوس دا وایي چې هر سکول کې دي بالکل فول پرو سکیورټي یا د هر ځای کې پولیس والے یا د هر ځای کې کیمری نو خلا نشته. خو مونږ روان یو چونکی هغه تعداد ډیر زیات دي کوشش دا کو چې اوس په دې مې مونږ پویږو چې صرف باونډري والی د نه پاکستاني نوم سکول خو نه شو کنه خو مجبور دي شو دا چې واقعي شو چې مونږ لومبه پرایورټي دغه سکیورټي لپاره ورک.
دا یادونه ده چې د 14 دسمبر پیښې وروسته د پښتونخوا حکومت په ټوله صوبه کې د سرکاري او شخصي سکولونو سکیورټي مضبوطه کړې ده او د دیوالونو دنګولو سره سره ازغن تار او څوکیدارانو ته وسلې ورکړې دي. خالد خان، مشال ریډیو، پیښور.
وایس اف امریکا ډیوا ریډیو تاسو اوس په فیسبوک او ټویټر هم ملګري جوړولی شئ.
د فیسبوک پته ده وی او ای ډیوا
او د ټوټر پته ده وی او ای ډی وا.
تاسو ځانونه ملګري جوړ کړئ او مونږ به مو په خبرونو او خوږو پروګرامونو ماړه کړو.
دا خو موږ د ډیور رادیو خبرتیا ورو ده. د مهال تاسو مشال رادیو ته غواګیاست او بوګ هم پر فیسبوک سمک پاڼه خو خولای شي او پر ټوټر موږ تعقیبولای شي. د خبر پښتونخوا د سرکاري پوهنتونونو وایس چانسلرانو د نهې پر ورځ د صوبې د 2012 زیږدیز کال د پوهنتونونو په قانون کې د صوبایي حکومت لخوا د وړاندې شویو بدلونونو سره مخالفت ښودلې دی. د دوی په خبره د وړاندې شویو ترمیمونو له مخې د دوی په اختیاراتو کې کمی پیدا کیږي او د لوړو زده کړو نظام ته هم تاوان رسیدای شي. ملیحه میرزاده معلومات راکوي.
په دې مقصد په پېښور یونیورسيټي کې د نهې په ورځ پر رابلل شوې هونډه کې د پوهنتونونو مشرانو د صوبایي حکومت د اصلاحاتو د تجویزونو په اړه تحفظات خودل او ویل چې دا یو طرفه ترمیمونه دي چې د اعلی تعلیمي نظام خوالی ته تاوان رسولی شي. دا چې په دې کې کوم ډندیزونه دي چې د پوهنتونونو مشرانو ته پرې اعتراض دي، د پېښور پوهنتون سابقه وایس چانسلر ډاکټر قبلا ایاز وایي.
نو دې کې یو واقعي خدا دې چې د یونیورسيټي د وایس چانسلرانو مدت چې کوم دی هغه دریو کالو تر اوسه دی د وایس چانسلر او بل لکه د دوی په ملازمت کې توسیع د هغه د پر اساس شرایط کې دی دا شرط چیرې دوی با راوړي لینک جز با راوړي د بار نه یونیورسټو سره او دوی با د فیوچر پلاننګ د پاره قابل عمل تجاویز جوړوي طویل المدت اغه نه علاوه د دوی د ریموول کوم مشکل طریقې کارو چې د یونیورسټي سېنات ته باغ کیس دی هغه شی هم لګ ډایلوټ کو کمزورې کو او اوسې زیات اختیارات وزیر اعلی له ورکړل دا چې زونه دوی ته قابل قبول ندي او په دې باندې تحفظات دي.
د بچا خان یونیورسټي وایس چانسلر ډاکټر فضل رحیم مروت په خبره کې یوې خواته د دغه وړاندیزونو سره حکومت اصلاحاتو خبره کوي نو بل خوا د یونیورسټيانو مشران په دې نظر دي چې له دغه قانوني ترمیم سره له دوی اختیارات اخیستل کیږي.
حکومت په نظر کې دا یو کشمکش روان دی د هغه اصلاحاتو په نوم باندې لکه یو طرف ته دعوه ده کوي چې دغه کې اصلاحات راولو او د نور خلکو خو د نور کسان دې ته په هغه نظر سره نه ګوري. جامعه سوال په د پوهنتونونو والا او جامعه په هغه کې کوم مشران او رئیسان چې کوم دي هغه به داسې ګوري چې نه دا دوی بین اختیارات اخیستل غواړي او هغه یو شیو په متشابه یو په یو فرد لا د سفرادو په لاس کې ورکول وایي لکه بل ما نه بداسې کوم او ورته وایي چې هغه تامني چې کوم دی نه خود مختاري چې کوم دی په پوهنتونونو حدیثه مول غواړي. اوس موجوده صورتحال دا دی چې دا څلور کال لپاره یو کمیټه یا ساده کمیټه دا دوی ټاکي او ته اوس څنګه کوم چې تراني
خود خیبر پختونخوا د تعلیم وزیر عاطف خان وای چې د دغو ترمیمونو اثرات پر زده کوونکو یا دغوی پر تعلیم نه پریوزي.
ګورې کې خو څه زیات تحفظات او رغنيسته بیسیکلی خو د هایر ایجوکیشن سره زیات ریلیټډ دی. هغه کې یو د یونیورسټي د وایس چانسلر د ټینور راکمول او نور څه چې په دغه مطلب خو هغه کې تاسو فرق نه کوي دا خو د سټوډنټس په دغه باندې په باندې یا سبل څه داسې باندې د ډایرکټ افیکټ دا هیڅ نشته تر چا په خپل ځان دی ری نو غزان خبره کې چې تاسو پرسنل سلاس کیږي غزان خبره ده خو بار مطلب سټوډنټس په دغه باندې په سبق باندې یا فارم باندې فرق نه کوي نو کدا هیڅ څه زیات راځي مخته هم وی سره د میټینګ میټینګ شو کړه چې تر هغه ته بالکل لاګې ده د ریکول کو شو
دا په داسې حال کې ده چې دغه ترمیمي بل په پیښور مالکان یونیورسيټي نه لاګو کیږي بلکې د منزوریدلو په صورت کې به په نوو یونیورسيټانو لکه کوهارد بنو ثوابه 400 هزار مردان او هریپور کې پر پوهنتونونو عملی کیږي.
د ملي رپورت مورده د پاکستان د لوړو زده کړو کمیسیون تیر کال د شمالي وزیرستان بې کوره شوی زده کوونکو ته د وړیا زده کړو ورکولو اعلان کړو خو په پیښور پوهنتون کې داخل بې کوره کړل شوی زده کوونکي وایي چې په پوهنتون کې له دوی فیسونه اخیستل کیږي. د دغه موضوع په اړه له پیښوره د ځلاند یوسفزي رپورټ.
د شمالي وزیرستان میرلی تحصیل کاشف اقبال چې په پیښور پوهنتون کې د عمرانیات زده کوونکي دي او کورنۍ دا وخت په بنو کې د بې کورۍ ژوند تیروي وایي چې د شمالي وزیرستان بې کوره شوي زده کوونکو لپاره د حکومت لخوا د وړیا تعلیم اعلان څخه ورته هیڅ ګټه هم نه ده ترلاسه شوې.
پریمانی سرور را دغه فیرم برشنه هغه ته مونږ اپټای نه وکړه مونږ ته یونیورسټي ور دغه وکړلو اعلان چې ستاسو بس فیس معافي صرف په دغه راوړي ډومیسایل اور سره نه در ټوکن هغه مونږ جمع کړو دلته اوس یونیورسټي ور را ته اعلان وکړو بیا چې ستاسو دغه مونږ دوم رفند نشته چې ستاسو سپورټ کو مونږه افیسونه به جمع کوي هغه مونږ باندې جمع کړل او پریم منیسټر ولا نه مونږ دا کړو هغه مونږ ته نشو ملاو.
پیښور پوهنتون کې د مطالعه پاکستان یو بل زده کوونکي حضرت داول چې د میرلی اوسیدونکي دی وایي چې د شمالي وزیرستان ډیر زده کوونکي داسې دي چې د فیسونو لپاره د پیسو د نشټوالي له وجې د تعلیم نیمګړې پاتې کېدو خطر ده.
آی ڈی پیز اسپیشلی درته وایم تقریبا 500 پرې کسان دي کنه دلته افیکټ دي او دلته کې راغلي دي او د خلکو مشونه خست دي خو د آی ڈی پیز په سیټ باندې راغلي دي نو اوس مونږ دا مسله دلته کې مونږ نه فیسونه غواړي خامخې تاسو فیسو را جام کی او مونږ ته الریډي افیکټ دي دلته کې مونږ سره کې سمزاریا نشته نه اسکالرشپ پر ته ملاو شو او نه دلته کې چکو می اکوموډیشن او آر باندې جمع کړو د هاستل فیسونه او چکو مو آر باندې جمع کړل.
د میرانشاه تحصیل اوسیدونکي او د لرغونی آثار دکونکو راشد داول مشال ریډیو ته وای چې کچری حکومت په شمالي وزیرستان کې د امن ټینګښت غواړي نو باید چې دغه ځای د ځوانانو تعلیم ته پام وکړي.
ټوپک ختمول دي قلم اخیستل دي ایجوکیشن ډېر زیات امپارټنت ده. زما ایډمیشن شوی دی ډایرکټر ایډمیشن هم کلیئر کړی دی چې ته ایډمیشن وکا نو ډپارټمنټ ته چلته ورشه هلته وایي چې ته به ډپارټمنټ فیس جمع کړې. ما د نارت وزیرستان چې څومره آی ډی پیز پیپر ده او ټول څومره ریکارډ دي ټول مې ورته راوړی دی او دوی داسې نه مني چې تاسو پیسې جمع کوئ نو چې زه پیسې جمع کوم خامخا به فیملی باندې بوج راځي، نو زما ما پیسې نه دي جمع کړي، اوس کلسونه ملسونه اخلم پیسې مې نه دي جمع کړي، چې سټ مې ماته ول چې زب زب زم ته.
د پېښور پوهنتون ډایرکټر اډمیشن حزب الله مشال ریډیو ته وویل چې دوی د شمالي وزیرستان بې کوره شوي دوه شپېته زده کوونکو ته د زده کړو ویړیا اسانتیا ورکوي او ټولو بې کوره شوي زده کوونکو ته ویړیا زده کړو ورکولو خرڅ پوهنتون نشي پوره کولی.
عملی فیصله کړی وه چې ټیوشن فیس موږ ته نه اخلي او دیلې به 5000 روپۍ پر منت ورکوي پاکټ بری او هاستل پیسې موږ ته نه اخلي. چې موږ ته ډیمانډ وکړه چې یاره دور دور پیسې په دې سټوډنټ راځي، نو هغه موږ دا حکومت له اوسه پورې یو پیسہ نه راځي. ای سی سی دې لپاره یو فنډ ریزنګ کمپین کړو، هغې کې خلکو موږ خپل 2 ډے سیلری ورکړی دا داسې هر یونیورسٹی ورکړی ای سی سی ته، موږ پیوټا چې 10 لاکھ روپے خو اسپیشل گرانٹ هغې ورکړی دی ای سی سی ته دا سیلری نه علاوه، یې سب لا چا واپس ریټرن کې سدی را.
د 13 کال جون میاشت کې په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد پیل شوي ضرب اعظم په نوم فوجي اپریشن لوجي د یادې سیمې شاوخوا 10 لاکھ خلک د بیکو ورای پجوان مجبور شول چې پکې د ناکرش میری تر مخه نږدې اتیا زره زده کوونکې دي. زلان یوسفزای، مشال ریډیو، پېښور.
اردوونکو د خیبر پختونخوا په کوارټ کې د امتحاني بورډ لخوا یو غونډه وشوه چې پکې څلور څلوېختو هغه زده کوونکو ته واډون ورکړل شو چې د لسم او دولسم په امتحانونو کې غوره مقامونه ترلاسه کړي ول. طارق اورکزای معلومات راکوي.
په کوهاټ کې د امتحاني بورډ لخوا یو غونډه وشوه چې پکې غوره پوزیشن ترلاسه کول زده کوونکو ته ایوارډونه ورکړل شول. په دې غونډه کې څلور سلوي خغ زده کوونکو ته ایوارډونه ورکړل شول، کوم چې لسم او دولسم په بورډ امتحانونو کې اول، دویم او دریم پوزیشن اخیستي وي. د کوهاټ بورډ یو مشر کلیم الله مشال لوډیو توای په غونډه کې د بورډ چیرمن اکبر زمان خټک او د صوبایي اسمبلی وزیر امتیاز شاهد مشر ملما وو چې دوی غوره زده کوونکو ته د سرو زرو مډالونو نه علاوه سرټیفیکیټ او نقد انعامونه هم ورکړل. دوی ویل په غونډه کې د ساينس آرټس او جنرال ساينس گروپ نه علاوه دوی د زنانو زده کوونکو لپاره یو ځانګړی گروپ جوړ کړی و چې په هغه کې یوازې غوره زنانو زده کوونکو ته ایوارډونه ورکړل شو.
د دې مقصد مې خو دا و چې څنګه دا لګا سیمه اډیټیشن سره د دې خبره دی اول سره لږ پښمنده ده. دا د هی انکرمنټ لپاره د وی هاوس راځي دوی لپاره چې هنا نور مطلب سیمه سټوډنټس
دغه په خبره په غونډه کې اول پوزیشن اخستون کې تا 50000 روپے، دویم تا 15000 او دریم تا 40000 روپے ورکړل شوې. دا هم د غزل دوی هغز د کوونکو ته هم ایوارډونه ورکړل کوم چې 2012 او 2013 کال په امتحانونو کې غوره پوزیشن اخستې وي. د کورمه آسیا شاه چې د سرو زرو مډال ورکړل شو له مشال لوډو سره په خپل خبرو کې اویل د خپل مهنت میوه ورته ورسېدل. واضح دی چې د کوهاټ بورډ په امتحان کې هر کال شاوخوا یو لکه زده کوونکي د نهم، لسم او لسم دولسم امتحانونه ورکوي چې په دې کې د 15000 نه زیات شمیر د زنانه زده کوونکو دی. طارق اورکزی، مشال ریډیو، پېښور.
د تاریخ پانا
دارا د سختون خوا صوبه زور نومو بل احسان جی دے دا لکا یو اونڈے و تا وای یا یو اوڑو کشان غر و یا یو غٹ پائل و داغی پا سر بانے جی کم دینو دا کلا جوڑا گرا مخلو
دا پشتون خوا دا لرغون و زاینو راڈیویی نندارہ
خاص کر دا چندر گپتا موریہ پر زمانے کے کہ شہباز گڑے او دا چار سادہ دا سلطنت ہو کہ خور کو زبردست دے او غت بدی تے دا گلن خان
یخنیاں نو کہ دا دے ونٹر کیپٹل چھو نا بے خور اور سمر کیپٹل کابل
د هر گل پوراس پ پاو کم درے او د هر زیارت پوراس پ پاو کم یو لس بجے
مشال راډیو دا اوس موږ غږ په منځنۍ صفه 625 کیلو هرتز اورید. تاریخ پاڼه خبرونه پاړه مو اعلان واورید. دا به درته وایي چې پراتلونکي غړي کې به درته ونې ز خبرونه تاندې هیلې تر خبرو په تاندې هیلې خبرونه کې مو دا ځل یو لیکچرر سره خبرې کړې دي، نو دا غي خبرې به هم واوري او د امریکا د یوې فلمونو د ستوري انجلینا جولی په اړه کې به هم معلومات ترته پاغې خبرونه کې درکړو. د دې سره سره نور خبرونه هم درته لرو او نن به په ژوندۍ باندې درته د یارانو مشال خبرونه هم هارون باچا او نجیب امیر وړاندې کوي. نو هغه ته هم ناستو سی او د مشال رادیو نور خبرونه ته هم غواګوسې. زموږ ټول خبرونه کته سینا پاتې شي نو په www.mashalradio.com باندې زموږ آرشیف ستللی شي او هلته اوریدلی شي. دا مهال په پیښور کې د ماسپخین دولس نیمې او په کابل کې د غرمې دولس بجې شوې دي. له احمد شاه اعظمي د دې مهال د خبرونو لنډی سوو.
د پاکستان پر الپنډي ښار کې د شیګانو پریوي امام باړي په بریټ کې درې تنه وژل سوي او اوه نور ټپيان سوي دي. چارواکي وايي بریټ کوونکي پرون مازیګر پر کوري روډ قصري سکینه امام باړي باندې ډزې وکړې او بیا پلاسی بم سره بریټ وکړي چې په نتیجه کې د خپل هم وژل سو. چارواکي زیاتوي چې نوموړي ځان مرګي واسکټ اغوستي او غوښتل چې امام باړي په داخل سي. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف پر ټولو سبو ټینګار کړی دی چې د ترګری پر ضد جوړ شوی قومي کړنلار په جدي توګه عملي کړي. نوموړي دا خبرې پرون په کوټه کې د سوبې ریفیکس سیاسي کمیټې د غونډې د مشري کولو پر وخت وکړي. وزیر اعظم د بلوچستان پر حکومت هم ژغ وکړ چې که په دې لړ کې ورته هر څومره مرسته د مرکزی حکومت یا پوز لخوا په کار وي ور بکړي. د افغانستان ولسمشر په کابل کې مشورتي غونډې پیل کړې دي څو په هیواد کې د سولې د ټینګېدو لپاره د ولس نظر واخلي. ولسمشر غني ویل دي چې دوی نه غواړي چې خبرې له خلکو پټې ترسره شي او د همدې لپاره سلام مشورو ته مخه کړې ده. د افغانستان هلمند ولایت پسنګین ولسوالۍ قومي مشرانو او سیمه ییزو چارواکو د افغان ځواکونو د عملیاتو په اړه تېر ورځ غونډه وکړه او د دې عملیاتو غوڅ ملاتړ اعلان کړ. د امریکا ولسمشر باراک اوباما ویل دي چې د امریکا جګړه له اسلام سره نه بلکې له هغو خلکو سره ده چې مذهب یې مروړلی دي. پرون په سپینه ماڼۍ کې د زور زیاتی او سختدریزي د مخنیوي په اړه جوړ شوي سرمشري سره د وینا پر مهال اوباما ویل چې دوی د اسلام سره په جنگ نه بلکې له هغو کسانو سره په جنگ دي چې اسلام یې بدل کړی دی. اوکران پر اروپایي سوله ساتونکو ژغ کړی چې د هیواد په ختیځ کې د اور بند رامنځته کړي. دا غوښتنه وروسته تر هغه سوي چې روس پلوه یاغیانو اور بند له پامه وغورځوي او ستراتیژیک ارزښت لرونکي ښار د پاتسیف یې له حکومت ونیوي. او نن د کرکټ نړیوال کپ په شپږم ورځ زیمبابوې لوبډلې متحده عرب امارات ته په څلورو وکټونو ماتې ورکړه. تر دې وړاندې پرون افغانستان خپل لومړی لوبه د بنگلاديش لوبډلې په وړاندې په یو سل 15 منډو سره بایللې وه.
خبرونه مل مشال رادیو واوریدل ویاند و احمد شاه زمي او سم ورزو اسلام آباد ته هلته د مشال رادیو خبريال احمد الله د پاکستان نننې ورځي ورځپاڼو اداري سيړلې دي.
ایکسپریس ورځپاڼه په خپل اداري کې لیکي چې پاکستان او افغانستان د پولیسو سره نږدې سیمو کې د ترهګرو په ضد فوزي اپریشن جاري ساتلو فیصله کړې ده او دوه ملکونو یو بل ته خپل ځمکه د یو بل په ضد نه استعمالېدو یقین ورکړی دی. اداري لیکي چې دا یو مثبت پرمختګ دی چې دوه ملکونو ترمنځ په سیاسي او فوزي کچ تعلقاتو کې بهتري راغلې ده او دوه ملکونو مشورولي دا غواړي چې نه صرف پاکستان او افغانستان بلکې د دې سیمې نه د ترهګرۍ خاتمه وشي. اداري لیکي چې لاهور او جو پیخو مطلب دا دی چې ترهګر خپل کارونه پرې خودو ته تیار نه دي نو پکار ده چې سکیورټی فورسز ورله غاخماتې جواب ورکړي او د سیمه کې امن تر هغه ممکن نه دی چې دوه ملکونه د ترهګرو په ضد عملیاتو نه کړي. آج ورځپاڼې خپل اداریا د نهه پورس شوي ټولګوندیزې غونډې لیکلې ده. اداریا لیکي چې خیبر پښتونخوا اسمبلی وروستو د ملک سیاسي او مذهبي ګوندونو هم د پاکستان چین تجارتي راهداري منصوبه کې د ممکنه بدلون پر ضد متفقه قرارداد منظور کړو. اداریا لیکي چې حکومت څو واره دا وضاحت وکړو چې د منصوبې په شکه چې قسمه بدلون نه کوي خو دې باوجود د اولس په ذهنونو کې دا شکونه پاتې دي چې که حکومت په نقشه کې څه قسمه بدلون نه کوي نو ځمادار ادارې ولې څه دستاویزات نه پیش کوي. ادارې په اخیره کې لیکي چې یو پروجیکټ لپاره منصوبه بندي په دوه حصو کې کیږي. یوې ته د لنډې او دویمې ته د اوږدې مودې منصوبه بندي ویلې کیږي. که حکومت سره هم د لنډې او اوږدې مودې لپاره څه منصوبه بندي موجوده وي نو هغه دې هم مخې ته راوړي چې دا شند اولس د ذهنونو نه د شکونو او بې یقینۍ خاتمه وشي. ورځپاڼې خپل اداریا د پولیو کمپاین په حق لیکلې ده. اداریا لیکي چې د پیښور د تاجرانو ګل او نه د پولیو ورځ مانځلو په ځای اتوار د پولیو ورځ مانځلو مطالبه صحیح ده چې پرې فوري عمل درآمد پکار دی. اداریا لیکي چې پولیو ورځو کې د کاروباري سیمو بندیز له وجې نه صرف کاروبار متاثره کېدل یوه مهمه مسله ده بلکې په موټر سایکل چلولو د بندیز له وجې هم یو شمېر خلک د کورونو پورې محدود شي. اداریا په اخیره کې لیکي چې پولیو مخنیوي مهم لپاره د اتوار ورځ هر لحاظ نه
بهتره ده او کاروباری طبقه سره سره عام اولس هم دا غواړي نو متعلقه چارواکو لا د خلکو د غوښتنو احترام کول پکار دي.
د سیمه حالات او د نړۍ مطبوعات.
په داسې حال کې چې په کراچۍ کې د روانو عملیاتو باوجود هم امنیت نه دی بحال شوی، ډان ورځپاڼه لیکي هلته د کرارۍ او ثبات لپاره اړینه ده چې د سیاسي ګوندونو سره شریک کار وشي او اول پولیس غیر سیاسي کړل شي. بلخوا ګارډین ورځپاڼې په 2014 زیږیز کال کې د جګړو له وجې د ډیرو افغان ولسي وګړو د وژل کېدو په اړه مقاله لیکلې او وایي چې د دې وژنو ډېر ذمهواري پر وسلوالو ډلو راځي، ځکه چې ځینې وخت یې نیغ په نیغه پر ولسي وګړو بریدونه کړي دي. بشیر ګواک ته د دواړو مقالو له مهمو برخو سره
ډان ورځپاڼې لیکلي چې کراچۍ کې د روان منظم تشدد د ختمولو لپاره ضروری ده چې پولیس غیر سیاسي شي او د دې کار لپاره ځینې سیاسي ګامونو اخیستو ته اړتیا ده. د ورځپاڼې په خبره د دې کار لپاره ضروری ده چې د سیاسي ګوندونو سره کار وشي او په ډیره محتاطه طریقه پر پولیسو د دوی اثر رسوخ لرې کړل شي. په مقاله کې راغلي چې کراچۍ کې د تشدد جرړې د لوی ښار کې د پیسو لاسته راوړنې پر سرچینو قبضه کولو کوششونو ته رسیږي. دلته ځینې ډلې او خلک غواړي چې د پاکستان تر ټولو لوی دې ښار کې روزګارونه، ترانسپورت، ځمکه او اوبه په خپل کنټرول کې وساتي. دا ورځپاڼې لیکلي چې په کراچۍ کې د مجرمینو د یوې ډلې ختمولو سره مسایل نه ختمیږي، ځکه چې د هغې ځای بیا بل ډلې نیسي. ورځپاڼې لیکلي د دې ښه مثال لیاري ده چېرته چې د متحده قامی مومنټ وسلوال عناصرو سره د مقابلې لپاره امن کمیټې جوړه شوه، خو د دې کمیټې مشرولي ختمه او اوس ځای د مجرمینو خطرناک ځوانانو ډلو نیولې ده. بلخوا ګارډن ورځپاڼې د ملګرو ملتونو د یو رپورټ په حواله لیکلي چې افغانستان کې په 2014 کال کې تر بل هر کال ډیر ولسی وګړي وژل شوي دي. د دوی په خبره تیر کال 3,699 افغانان د تشدد په مختلفو پیښو کې ووژل شول. همداراز 6,849 کسان زخمیان شوي دي. د ورځپاڼې په خبره په افغانستان کې تیرو څه د پاسه لسو کلونو کې ټول 18,000 عام خلک د تشدد په بیلابیلو پیښو کې وژل شوي. ګارډین ورځپاڼې لیکلي چې د ولسی خلکو د وژنې شمیرې لوړېدو وجه د افغان ځواکونو او وسلوالو ډلو ترمن د جګړو زیاتېدل ښودل شوي. ملګرو ملتونو ویلي چې 2% وژنې وسلوالو کړي او 14% د افغان حکومت د ځواکونو لخوا ترسره شوي دي. په رپورټ کې ویل شوي چې 2% ولسی وګړي نړیوالو ځواکونو وژلي دي. ورځپاڼې وړاندې لیکلي تر هغې وروسته چې افغان پوځ او پولیسو د خپل هیواد د امنیت د ساتلو ذمہواري اخیستي، وسلوالو جګړه ولسوالۍ وو او د هستوګنی ځایونو ته نږدې کړې ده چې له وجې د ولسي وګړو وژل کېدل هم ډېر شوي دي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
واشنگتن روسیې ته خبرداری ورکړی چې په اوکراین کې د مداخلې لپاره به نور بندیزونه ورباندې ولګول شي او ناټو بیا په مسکو غږ کړی چې خپل ځواکونه دې له اوکراینه وباسي. لوی دځوالو روسیې دغه ګواښونه وروسته تر هغې وکړل چې په اوکراین کې روس پلوه بیلتون غوښتونکو تېره ورځ یو ستراتیژیک ښار ونیو. په دې اړه د مشال راډیو د خبر د مرکزي څانګې رپورټ احمد شیبر وړاندې کوي.
واشنگتن ماسکو ملامت کړ چې د اوکرين په ختیځ کې د روسي پلوه بیلتون غشتونکو له لوري د چهارشنبې په ورځ د دیبال سیفت شار په نیولو کې د هغوی ملاتړ کړی دی او په دې ډول هغه اوربند به اهمیت ګڼلې دی چې نړیوالې شاته ولاړ دي. سپینې ماڼۍ وویل ماسکو په منسک کې د شوي اوربند په پلي کېدو کې پاتې راغلی، نو له دې خطر سره مخامخ شوی دی چې شایي نور بندیزونه پرې ولګول شي. د سپین ماڼۍ ویان جورج ارنست په واشنگتن کې خبري غونډې ته وویل
ښکاره
ده چې موږ په دې باور یو چې دا ټولو خواوو ته مهمه ده چې تړون ته درناوی وکړي. دا هم یو مخ ښکاره ده چې روسیه ته بیلتون غوښتون کوم ملاتړ کوي او په خپلو روسانو هم خپلې حقې ژمنې نه دي پر ځای کړي چې د خبرو پر مهال یې کړې وي. په دې برخه کې د دوی ناکامي دوی د ډېر زیان له خطر سره مخامخ وي. دوی باید پوه شي چې نور ګامونه هم شته. د امریکا ترڅنګ ناټو هم روسانو ته خبرداري ورکړ چې د بلتون غشتون کولم لا تړ د لاس په سر شي. د ناټو عمومي منشي یان ستولتنبرګ تیر ورځ د اروپایي ټولنې د دفاع وزیرانو په یوې غیر رسمي غونډه کې د ګډون لپاره ریګا ته ولاړ او هلته یې خبریالانو ته وویل زه پر روسیې شخ کوم چې خپل ټول ځواکونه د اوکراین له ختیځ څخه وباسي، د بلتون غوښتونکو له هر ډول ملاتړ څخه دې لاس واخلي، د مینسک د اوربند د تړون درناوی دې وکړي او کوم اغیز چې پر بلتون غوښتونکو لري له هغه څخه دې استفاده وکړي څو هغوی هم اوربند ته غاړه کېږدي. دیبالسف د روسي پلاوه بلتون غوښتونکو د دوو مهمو مرکزونو دونیتسک او لوهانسک د ښارونو ترمنځ د اورګاډي د یو ځای کېدو ستراتیژیکه نقطه ده. روسی پلاوه بلتون غوښتونکو تیره ورځ وروسته تر دې ادعا وکړه چې د دیبالسف بشپړ کنټرول یې ترلاسه کړی چې د اوکراین ولسمشر پیترو پروشینکو دا تایید کړه چې د یوه پلان له مخې پوځیان له دې ښاره ایستلي دي. په کیف کې دفاعي چارواکو وویل چې 2495 اوکراینی پوځیان له دیبالسف څخه تیره ورځ ووتل. بلتون غوښتونکي وایي چې دوی د دوشنبې په ورځ پر دیبالسف برید وکړ او 300 اوکراینی عسکر یې اسیران کړل. د اوکراین چارواکو دا منلې ده چې یو شمېر پوځیان یې نیول شوي دي خو د هغوی د شمېر په اړه یې څه نه دي ویلي.
دا مشال ریډیو ده په میډیم ویوز شپږ سوه یوش.
د افغانستان حکومت د سولې لپاره په کابل کې سلام مشورې پیل کړې دي. دا خبرې یو ورځ وروسته تر هغه شروع شوې چې په کابل کې د پاکستان لوی درستیز د خپل سفر پر مهال ژمنه وکړه چې اسلام آباد به هڅه وکړي چې طالبان د سولې خبرو ته چمتو شي. تر دې مخکې چین له کابل سره ژمنه کړې وه چې په افغانستان کې به د سولې په خبرو کې مرسته وکړي. دا چې کابل تر دې ژمنو وروسته څه ډول سلام مشورې پیل کړي، احمد شیبر یې ځواب راکوي.
د افغانستان ولسمشر اشرف غنی په کابل کې له یو شمېر سیاستوالو سره د سولې په باره کې سلام مشورې پیل کړې دي. په جمهوري ریاست کې یو شمېر سرچینو ازادي راډیو ته په دې شرط چې نوم به یې نه اخیستل کېږي وویل د سولې لپاره به د خبرو سلسله دوام وکړي او په راتلونکي کې به د مدني ټولنې او سیاسي ګوندونو له استازو سره هم خبرې وشي. د افغانستان د سولې د عالي شورا ویان شهزاده شاهد ازادي راډیو ته وویل چې د سولې هڅې ګړندۍ شوې دي او د همدې لپاره ولسمشر له بیلابیل واخیستمنو کسانو سره سلام مشورې پیل کړې دي.
د سولې لپاره اړیزارې تیزې شوې دي او د سمیش جمهور سفرونه چین ته یا پاکستان ته، سعودي او اماراتو ته یا انقری په دې هین او ایران ته سفرونه کوي. بل د پاکستان په موقف کې څه تغییر چې راغلی دی دے ام سوالات پیدا کری دی، ام دا افغانستان دا خلق و سر از امیدون پیدا شوی دی چه پاکستان و افغانستان تو شریکا دلتا دا سول یا صبح دا پارا یا دا امن دا پارا کارو کی مدا با نتیجه ور کی.
دا افغانستان ولسمشر دا سول پارا تیر ورس پا ارکی لمره لپخوانی ولسمشر حمید کرزی سر ولی دل بیایر یو شمیر قومی مشانو سر سلام مشوره وکړه. د جهادي ډلو له ځینو مشرانو سره خبري وکړي چې په دې ډله کې له پیر سید احمد ګیدانی او اسماعیل خان سره وکتل. ولسمشر د پارلمان له یوې ډلې سره هم د سولې مسله وڅېړله. که څه هم د افغانستان حکومت د سولې په اړه سلام مشورې پیل کړې دي خو تر اوسه طالبانو د دې خبرو په اړه څه نه دی ویلي. د سولې د عالي شورا ویان مولوي شهزاده شاهد وایي چې د طالبانو په دریځ کې د پخوا په پرتله نرمښت راغلی.
د سیمې د هیوادونو سره، ګاونډیانو سره یا جهانیانو سره یا دلته په ملي سطح هم چې یوازې جنګ د حل لاره نه ده، باید مذاکرات وشي، تفاهم وشي. دغه ذهنیت په طالبانو کې هم یو څه د نرمښت پیدا کړی دی. موږ په دې عقیده یو چې که دا جنګونه هر څومره چلانی کېږي بیا به هم د دې حل
له طالبانو او نورو حکومت مخالف وسلوالو سره چې په تیرو وختونو کې د سولې هڅې پیلې دي نو د بشري حقونو د یو شمېر ډلو له اندېښنو سره به ملګري کېدي چې داسې نه شي چې په تیرو کلونو کې د ښځو د حقونو په برخه کې ترلاسه شوي بریاوې د سولې قرباني شي. تیره ورځ ولسمشر اشرف غني د سولې د هڅو په ارتباط د افغان میرمنو له استازو سره هم سلام مشوره وکړه.
دا مشال ریډیو د پنځشنبه یا د زیارت ورځې 19 پروګرامونه
د تاریخ پاڼه
په پاوکم 11 بجو،
تاندې هله
په پاوکم 2 بجو،
د مشال پنوم
په اته منټه د پاسه دوه بجو،
د مشال تر رڼا لاندې
په دوه نیمو بجو،
روښانه مستقبل
په پا پاوکم سلورو بجو،
د یارانو مشال
په اته منټه د پاسه سلورو بجو.
له پاکستان خبریدونکو ایکسپریس ټریبیون ورسپانه کې د پاکستان او افغانستان لخوا په سختو حالاتو کې د لاس پوڅو عناصرو یا پروکسیز کارولو پالیسی کار نه کوي او نه هم په مستقبل کې کول شي. باید دواړه غاړې د حقیقت ومني او وړکی پر مخ بوزي. د مقالې نورې برخې له ګلایا زاورو.
ایکسپریس ټریبیون ورسپانه د سیمایز حل تر عنوان لاندې مقاله خبره کړې. ورسپانه وای چې د سختدریزۍ او ترهګرۍ جړلې د کور دننه دي، خو دا د پولي دواړو غاړو ډلو او په پاکستان کې ډلو او غورزنګونو یا تحریکونو ته وده ورکوي. دا د منځنی ختیځ په شان د شخصي خلکو لخوا د مرستو په شان نه دي چې مذهبي او سیکولر ډلو سره مرستې کوي، بلکې په خوفیه طریقې سره د ریاست لخوا د خپلو ګټو ترلاسه کولو لپاره مختلفو ډلو سره مرستې د ترهګرۍ پر ضد مبارزې کې لوی چیلنج دی. ورسپانه وایي چې په پاکستان کې د یو سیاسي ګوند مشر هم د سختدریزۍ د ختمولو لپاره نه دی ولاړ شوی او نه یې دا موضوع په خپلو ترجیحاتو کې شامله کړي. په دې هیواد کې سیاسي ګوندونو په سختو حالاتو کې پر یو بل د سخت دریځو ډلو سره د مرستو تورونه لګولي. ورسپانه زیاتوي چې سخت دریځي په فرقه ایز اترهګری بدله شوي. دا یو قومي مسلې سره سره سیمه ایزه مسله هم ده. د اسلامي دولت وسله والی ډلې په عراق، لیبیا، یمن او شام کې بربریت ټوله نړۍ پریشانه کړي، خو په دې کې تر ټولو زیاته مهمه خبره دا ده چې د سیمې زیاتره هیوادونه له یو بل سره د دغې وسله والی ډلې پر ضد په همکارۍ او په همغږۍ مجبور کړي. ورسپانه وایي چې کېدی شي اسلامي دولت وسله والی ډلې سره تړلې ډلې په پاکستان او افغانستان کې مرستې ترلاسه کړي. داسې نښې نښانې موجود دي چې په دې سیمه کې ځینو ډلو دغې وسله والی ډلې سره د مرستو اعلان کړي. ایکسپریس ټریبیون ورسپانه لیکي چې په پاکستان او افغانستان کې لسیزو راهیسې په غیر رسمي توګه وسله والو ډلو سره مرستې کیږي. د دې تر ټولو لویه وجه د ایران او سعودي عرب ترمنځ سیالي ده. په افغانستان کې د جنگونو او کمزوري حکومتداري کې ډیر وجوهات دي او دا تشه ډکولو لپاره منځني ختیځ د پیسو، نظریو او په ډیرو شکلونو کې د ورته ډلو سره مرستې کړي. ورسپانه وایي که څه هم پاکستان د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره قومي کړنلاره جوړه کړي، خو په دې کې په پراخه کچه د سیمه ایز او نړیوال محرکاتو ته کتنه پکار ده. ورسپانه زیاتوي چې له افغانستان سره نږدې اړیکې د سخت دریځۍ او ترهګرۍ مخنیوي کې مهم رول لوبولی شي. په سختو حالاتو کې د دواړو خواوو د لاس پوستو عناصرو یا پروکسیز کارولو پالیسۍ کار نه کوي او نه هم په مستقبل کې کولی شي. باید دواړه خواوې د حقیقت ومني او اړیکې پر مخ بوزي. ورسپانه د مقالې په پای کې لیکلي چې یو بل مهمه خبره دا ده چې د بهرنۍ امداد لارې ونیول شي او په دې لړ کې د پاکستان د سیمې نورو هیوادونو سره په ګډه ستراتیژي جوړ کړي.
لوګولای اعظم د بقالې مهم برخه ورده. په داسې حال کې چې د خیبر پښتونخوا هنرمندان په سیمه کې د امنیتي ستونزو او د دوی د خیر ښېګڼې چارو په اړه د صوبایي حکومت د نه پاملرنې له وجې سر ټکوي. د دې صوبې د کلتور وزیر وایي د پښتني کلتور او موسیقۍ د ودې لپاره یې پروګرامونه پیل کړي دي، خو د پېښور هنرمندان قایل نه دي او دوی وایي انتظار باسي چې حکومت خپلې دعوې په عمل کې ثابت کړي. تفصیل د هارون بادشاہ پر رپورټ کې.
زدر نور تیگ مجانانا پیدا نگا بیاب میں پیدا نکی پگرانا او
د تحریک انصاف په مشرۍ د خیبر پختونخوا په حکومت کې د کلتور او سپورتي لوبو محکمې وزیر شاه فرمان وایي د پښتنو د سپیشلی کلتور د ساتنې او د غې د ود لپاره هڅې له کاري لمړیتوبونو څخه دي. د نوموړي په خبره په صوبه کې کېدونکې د ترهګرۍ پیښې د حکومت د دغه کار مخه نشي نیولی.
د پښتنو ډېر ژوندی کلتور دی، ډېر ښه روایات دي لګي د حکومت ذمہ داری ده. فوډ فیسټیول سپ شیزونه روان دي، زمونږ د هینډیکرافت لپاره دغه روان دي، جرګه سیستم باندې خبرې روان دي. د بدمنه دا مطلب نه دی چې مونږ د پکور نه نوځو، د کلتور خبرې به هم جاري وي، د موسیقۍ خبرې به هم جاري وي.
د خیبر پختونخوا د کلتور وزیر شاه فرمان زیاتوي حکومت د سوچا پښتو موسیقۍ د ودې او د هنرمندانو د خیر ښېګڼې په چارو کې مرستې کولو ته حاضر دی. د ده په خبره حکومت په پېښور کې د هنري زده کړو د موسیقۍ پروګرامونو کولو لپاره د یوې ودانۍ جوړول هم په پام کې نیولې دي.
هغه موسیقي چې هغه د پښتو کلچر سره تړلې موسیقي ده، د هغې لپاره خو خامخا مونږ کوو. مشتراز سره پخوا کې یو اته کناله دی دی، مونږ هغې باندې داسې الهام را ټایپ آرټ ګینډي ټایپ یو شی کنسلټ کوو چې مونږ نه دا د پښتو د موسیقي ورکه نه شي. ما بیمارانو فنکارانو سره مې فاینانشیل اسیسټنس کړی دی او د هغې لپاره فنډ سری ون کریم سه هغه لیست جوړو ما. هغه مشران فنکاران یا بیماران فنکاران چې د چا مالي حالات ټیک نه وي نو هغې لپاره به
خو نومیالی سندرغاړی گلزار عالم د فرهنګ صوبایي وزیر د وادو د عملی کېدو هیله خی. گلزار عالم چې په پیښور کې د هنرمندانو د حقونو لپاره وخت په وخت غږ پورته کوي وایي حکومت له هنرمندانو سره د مرستو لپاره یو د پام وړ اندازه پیسې لري، خو دا چې کله او څنګه یې لګوي دا به په راتلونکي کې وکتل شي.
اصلی خبر خدا نے شکار ہوگی ماں دشا فرمان ٹیلیفون کرو ماں بیمار ہو گیا تو اور بیس ہزار 300 ملین بجٹ ہو سر پروتے دا خدیر گاتے مون تے دا کے اوپر زمان خرچ نو دیو دے خوشائن خبر ہوئی کم روزان بیمار دے سخت دا ماسو سلطان دا او دے تو لاڑ دے سب بیمار دے دسی او دے کی سی جی تڑے فوٹون والی نو دے حیران پریشان خبر دا بلکہ شرم خبر دا پختنوں دا پار او حالاتم دا سی دی داول زمان دے پروگرام دے دا وجنا کینسل شو.
گلزار عالم وایي حکومت ته وړاندیز کړی چې د خیبر پختونخوا په بیلابیلو ښارونو کې د موسیقۍ کنسرټونه جوړ کړي، خو نوموړی په خواشینۍ سره زیاتوي چې د کلتور محکمې ځینې مامورین نه غواړي د موسیقۍ د عوامي محفلونو جوړولو چارې د هنرمندانو په لاسو کې ورکړي.
سپیکر سره زموږ میټینګ شروع ټول هنرمندان ورغلي شروع به کړو د نوخار نه بیا دغه څو پسې چاسته ده بیا مردان دی بیا پسې نور زموږ ځینې دي او هغه د حکومت په سرپرستۍ کې شي نو ما سره غوږ کې شي د بد مرګ موږ ته نه خبر نه شو او کلچر ډپارټمنټ کې د خلک ناست دي چې هغوی ځان له بس جوړځان جوړ کړي دي پروجیکټ کوي او هغه بس یو بل سره ملو را ملو شي هغوی لږې پیسې ورکړي.
د خیبر پختونخوا هنرمندان وایي که حکومت یې قدردانی او د موسیقي پروګرامونو په کولو کې مرسته ورسره وکړي دوی به وکولی شي د خپلو سندرو له لارې نام نه او خفه کړي زړونه خوشاله کړي. کتونکي بیا حکومت ته وړاندیز کوي چې د کلتوري چارو د پرمختګ لپاره یو غښتلې پالیسی جوړه او عملي
کړي.
دیارانو مشال د لیکوالو، شاعرانو، خبریالانو، هنرمندانو، لوبغاړو او فلمی ستورو سره
د هارون باچا او نجیب عامر ژوندې بندر
د هر زیارت پر ورځ په سالورو بجو
او د اری جمعې پر ورځ په سالور نیمو بجو
مشال. اوریدونکو له تیرې ورځې راهیسې به دا ټوله اونۍ د پښتونخوا سیمې او نړۍ په بیلابیلو برخو کې د پښتو ژبې نومیالي شاعر، لیکوال، فلسفي او د پښتو د غزل بابا امیر حمزه خان شینواری د 28 تلین لمانځلو په مناسبت یو لړ غونډې کیږي. همداراز په سیمه کې د مشال راډیو خبریال د حمزه شینواری د شخصیت، فن او ادبی خدماتو په اړه د سیمې له ځنو پوهانو او لیکوالانو سره خبرې کړې دي او دا رپورټ یې جوړ کړی دی.
امیر حمزه خان شینواری چې په 1908 کې د خیبر جنسای په لوړګي کې زیږیدلی و د شلمې پیړۍ یو وتلی شاعر، ادیب او فلسفي و. نوموړي د اوچتې پای نظم، نثر، غزل، ناول، ډرامې او افسانې لیکلې دي او د پښتو اولنی فلم لیلا مجنون کیسه یې هم تخلیق کړې ده. د پېښور پوهنتون د پښتو څانګې استاد، شاعر او لیکوال ډاکټر راجولی شاه خټک مشال ریډیو ته وایي چې د پښتنو په تاریخ کې حمزه شینواری ته ډیر لوړ مقام حاصل دی.
یعنی وګورو دغه علم ته د شعر نه علاوه نور علمي شخصیت ته نو هغه د پښتنو په تاریخ کې ډیر لوی مرتبه خاوند دی. کاغه تصوف ته، کاغه شاعری ده، کاټ ته، کو نور د ژوند اړخونه دي. نو پای کې کسو کرنا اخاصل غواړي نو پښتو ژبه بس د کول غواړي. پښتو ژبه دې د پاره چې پای کې حمزه شینواری ولولي هغه چې په خپل شاعری کې س کم پیغام ورکړي، کم تعلیم ورکړي دي، نو هغه پرانا باندې بداول د مستقبل لارا جوړی کری بل لارا رشتا. نو دا حمزه شینواری، یوازې حمزه شینواری، مونږ په هر لحاظ د دنیا د نومورو کسانو مقابله ته وړاندې کولای شو.
د حمزه شینواری د فن او ادبی خدماتو په حق لا د سوابي سیمې او شاعر او د پی ایچ ڈی سکالر فیصل فاران وای
او بنیادی خبر دا چې حمزه شینواری چې کمدا دا یو داسې لوی نامه ده د پښتو شاعری په حواله سره چې د د د نامي سره مونږ په دې پویګو چې کلاسیک او نوې پښتو شاعرۍ ترمنځ چې کوم دی یو پل دی، یو خدا د ډیر لوی حیثیت دی. بیا حمزه بابا د خوش قسمتۍ نه یا د خپلو د فکری صلاحیتونو په بنا باندې هغه د دنیا په ځنو هغه شاعرانو کې دی چې هغه خپل شاعرۍ کې کریکټر پیدا کړی دی، کردار پیدا کړی. هغه کردار چې کوم دی یو پښتون کردار دی، لکه څنګه چې اقبال سره مونږ ګورو هغه سره مرد مومن دی، د مرد مومن دغسې د خوشحال بابا کردار دی. ننګیالی دی، ننګیالی جنگریز دی، هغه پت ساتي، هغه کې هغه خوبیانې دي چې کوم دی یو پښتون خوبیانې کېدی شي.
او د خیبر جنسا یو شاعر او څېړنکار کلیم شینوار وایي چې د هغوی د وخت پوهانو او تحقیق کوونکو دا خبره تسلیم کړې ده چې حمزه شینواری یو معیاري غزل تخلیق کړی او د غزل بابا خطاب یې ترلاسه کړی دی.
ټولو دانشورانو، محققانو او دوی د عصر نقادانو د دوی د خ غزل اعتراف کړای دی، دوی ته د بابا غزل خطاب ور کړای دی. په خپل هم دوی وایي چې ستا په ننګو کې د حمزه د وینو سره دی، ته شوې د پښتو غزل ځوان زه د بابا کړم. یا لکه یو بل شعر کې دوی وایي چې حمزه ځواني زما غزل وخوړه، خامی مې دا چې غزل نشومه. مطلب دا په دې روستي شعر کې چې دوی په ذهن کې د غزل کوم تصور دی، نو غالبا چې هغوی اوس هم د دې نه مطمئن نه وو. ځکه یې ویل چې اوس هم خامی مې دا چې غزل نشومه، باید چې زه مکمل غزل شوی وای.
شاعر او لیکوال فیصل فاران زیاتوي چې نن سبا پښتنو ته د حمزه شینواري د افکارو ډیر ضرورت دی.
د دې خلکو چې دې وخت کې مونږ له دې د فکر څومره ضرورت ته په یو وخت کې مونږ له دې ضرورت نه پیدا شوه. لکه تاسو دا وګورئ چې د حمزه بابا فکر څه دی. د حمزه بابا فکر دا دی چې سوچ راغون په یو مرکز نه کوم، هرې تپې ته د جرګو سره زم. هر کله چې مونږ دا سيزونه په اعتدال کې راوالو، خپل دین مونږ اعتدال کې راوالو، خپل پښتو اعتدال کې راوالو، نو دې سره به ذهني تور باندې زمونږ چې کوم پښتون قام دی، د دې دهشتګردۍ نه تیریږي، ترهګرۍ نه تیریږي، د دې جنونیت نه، مذهبي جنونیت نه تیریږي، د دې سيزونو سره به دای کې ډېر اعتدال راشي. ک مونږ دغه فلسفه د حمزه بابا، د فخر افغان، د جمال الدین افغانی، د داسې مشاهیرو د فلسفه ک مونږ ومنله.
حمزه شینواری په 1949 کې وفات شوای او د خیبر جنسی په لوړګي کې خاورو ته سپارل شوای او په مزار یې یو کلتوري ودانی هم جوړه شوې ده.
د مشال اړو د خبريال رپورت مورید اوریدونکو، نن د کرکټ نړیوال جام د اتلولۍ په ترڅ کې د زیمبابوي لوبډلې متحده عرب اماراتو ته په څلورو وکټونو ماتې ورکړه. متحده عرب امارات لومړی بیټنګ وکړ او په ټاکل شوی 500 اوورونو کې د وو لوبغاړو په ورکولو 215 منډې جوړې کړې. زیمبابوي بیا په جواب کې د شپږو لوبغاړو په ورکولو په 34 اوورونو کې ټاکل شوی هدف ترلاسه کړ او لوبه یې وګټله. پرون افغانستان خپل لومړی لوبه د بنگلاديش لوبډلې په وړاندې په 115 منډو وبایلله. دا چې د کرکټ پر روان نړیوال کپ کې تر اوسه پورې څومره لوبي شوي ګولایز په اړه تفصيلي رپورت راکوي.
فرست وین فور بنگلاديش، افغانستان ډیسمس فور 162.
د کرکټ نړیوال کپ په 15 ورځ بنگلاديش لوبډلې افغانستان ته په 115 رنزونو ماتې ورکړې ده. بنگلاديش لوبډلې لومړی بیټنګ کې افغانستان ته 218 رنزونو هدف ورکړې وو. د بنگلاديش لوبډلې د بیټنګ غوره خبره د مشفق رحمان 110 رنزونه وو، خو د افغانستان لوبډله په 112 رنزونو آوټ شوه. د افغانستان لوبغاړو محمد نبی تر ټولو زیات 34 او سمیع الله شینواری 20 رنزونه جوړ کړ. د دې لوبي غوره لوبغاړي هم مشفق رحمان وو ګرځول شو.
آی تھنک کریډیټ آلسو گوز ٹو دی اوپنر بیکاز دے ڈیڈنٹ گیٹ دی رنز بٹ آی تھنک اپ ان دی فرنٹ اٹس ناٹ دیٹ ایزی سو آی تھنک
دو لوبي رسو د افغانستان کپتان محمد نبی ویل
یا وی فرسٹ 35 اورز بول ویری ویل اسپیشلی فار دی فاسٹ بولرز.
په لومړنۍ 15 اورونو کې مو خلوبا وکړه او لومړی وکټ مو واخستلې، خو مشفق رحمان او شکیب ډیره خلوبا وکړه. زموږ بیټنګ کې د لومړنۍ وکټو زیان خو شروعات نو، زموږ لپاره د ورلد کپ اغاز خنه دی، خو هیله لرم چې را روانو لوبي کې به ښه کارکردګي وخایو.
میبي از ناٹ گڈ سٹارټ ان د ورلد کپ، هوپفلی وی پلی ویری ویل اگینست نیکسټ گیمز.
تر دې وړاندې په ګروپ ای کې نیوزیلند خپل دوه میچونه ګټلې دي. نیوزیلند په لومړنۍ لوبه کې سریلانکا ته په 1 او 8 رنزونو ماتې ورکړه.
Well, that's succumbed to this mighty run chase. New Zealand winning by 108 runs, all out for 252.
نیوزیلند په خپل دویم لوبه کې سکاټلند ته په درې وکټو ماته ورکړې و. په ګروپ ای کې آسترالیا په خپل لومړي میچ کې انګلند ته په 111 رنزونو ماته ورکړې و. په ګروپ بی کې د هند لوبډلې پاکستان ته په خپل لومړي لوبه کې په شپږ اویا رنزونو ماته ورکړې و. په دې لوبه کې ویرات کوهلی سینچری وهلې و. د پاکستان او هند ترمنځ د لوبي وروسته ډان ورسپانډ یو خبر ورکړی و چې د پاکستان لوبډلې فیلډینګ کوچ د ځینو لوبغاړو د رویې پر ضد د خپلې عہدې نه استعفا ورکړې ده. خو د کرکټ بورډ لخوا د دې خبرې تصدیق نه دی شوې. د کرکټ په ورلد کپ کې تر اوسه پورې په شو لوبو کې اپسټ د آیرلینډ لوبډلې کړې چې ویسټ انډیز ته په څلورو وکټو ماتې ورکړه. د جنوبی افریقا لوبډلې په خپل لومړي لوبه کې زیمبابوې ته په 25 رنزونو ماتې ورکړې و. د کرکټ په نړیوال کپ کې سوارلس لوبډلې په دوو ګروپونو کې وشل شوې دي. پاکستان به خپل دویمه لوبه د ویسټ انډیز پر ضد د فروری په 21 نیټه کوي. د افغانستان لوبډله به دویمه لوبه د سریلانکا پر ضد د فروری په 23 نیټه کوي.
مشال رادیو لتا سره ده په هر غړې هر لحظه او هر شیبه کې.